درنو دوستانو ستړي مشي ز اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. ولسمشر اشرف غنی وايي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. نو مولدا سرګندونه نن د کب د میاشتې په نهمه چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په ورځ د حکومت د ملاتړ د ورځې په نوم د حکومت لخوا نومول شوی په دې مناسبت کړي. د مو د خبرونه د سر موضوع د نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. احمد تکل په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
عبدالرشید دوستم د هیواد د سیاسي ځواکونو د یووالي پر ارتیا ټینګار کوي. د سالنګ لویه لاره د بارودونکو موټرو پر مخ بند شوه او له 300 زیات کسان د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د برید په پیښه کې تورن شول. بشپړ خبرونه. د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلی دوستم نن په کابل کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د ټولو اړخونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ.
په ټوله کې خو موږ لاسبری یو، خو که سوله ونه شوه باید هیچ چاته اجازه ورنه کړو چې زموږ اوسنی حالت ګډوډ کړي.
دوستم د هغو لیدنو کتنو په لار کې کابل ته تللی چې ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د هیواد له مخکښو جهادي او سیاسي مشرانو سره پیل کړي دي. دوستم چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د اشرف غنی د سیال عبدالله عبدالله پلوي و، د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته لومړی ځل کابل ته تللی. نوموړي ته په دې وروستیو کې د مارشالۍ رتبه هم ورکړل شوه. په جلال آباد ښار کې نن د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قدیر پر موټر د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی وژل شوی او نوموړی ټپي دی. ویل کېږي چې دا چاودنه د جلال آباد ښار مال منډۍ ته څیرمه شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل رسنیو ته په استولو معلوماتو کې تایید کړي چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د یو ملکي وګړي مړی او عبدالقهار قدیر په ټپي حالت کې وروړل شوی دی. عبدالقهار قدیر د پخواني جهادي قومندان حاجي عبدالقدیر زوی دی. د سالنګ لویلار د بارودونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس ازادۍ رادیو ته ویل چې کوچنی موټر لا هم پر دې لارې تګ راتګ کولای شي.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دواړو لورو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلري او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا احتیاطي تدابیر وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې د پنځمې ورځې په مخام په سالنګ کې د واورې ورخت پیل شو. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. له 300 زیات کسان د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې تورن پیژندل شوی. د امریکا مرستیال لوی څارنوال جان کارلن پرون خبریالانو ته ویل چې د قانون د تنفیذ ځواکونو لږ تر لږه 280 تورن کسان نیولی دي. کارلین زیاته کړه چې د ګرامو کسانو په اړه تحقیقات په بیساري چټکۍ سره روان دي. ډیری تورن پر خواله رسنیو د بلواګرو په ډله کې د خپلو ویډیوګانو د خپرولو او هغو پوستونو په اساس چې دوی دا کار پکې ویاړ بللی نیول شوي. د جنوري په شپږمه نیټه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د برید پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول. له دې پیښې یوه اونۍ وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې ښاغلی ټرمپ پر کانګرس د خلکو د برید د پارولو په تور استیضاح کړ، خو د فبروري په 14 نیټه یې د سنا په استیضاحیه محاکمه کې براءت واخیست. د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د کورونا وایروس د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې طرحه تصویب کړه. دا لایحه نن سهار وختي د 212 مخالفو رایو پر وړاندې په 219 موافقو رایو تایید شوه. د مسودې ته هیڅ جمهوریپال وکیل مثبته رایه ورنکړه. دا لایحه اوس سنا ته چې اکثریت پکې ډیموکراتان دي د ورستۍ پریکړې لپاره استول کیږي. د اقتصادي مرستې په دې بسته کې ډیری امریکایانو ته د $1,400 چک استول کیږي، او همداراز د کورونا وایرس د واکسین د پروسې د پیاوړي کولو، د ښوونځیو د بیا پرانیستو او له ایالتي او سیمه ییزو بودیجو سره د مرستې برخو ته به ځانګړي کیږي. او رستای خبر دا دی چې په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت څرګند کړ، او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د واک د بیرته سپارلو لپاره یې له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه. کیاو موتون پرون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په ښکاره بیانونو کې په میانمار کې پوځي کودتا وغندي او د حکومت په رسمیت ونه پیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ لخوا له سوله ییزو مظاهرهچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. د میانمار پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه واک په لاس کې واخیست، او د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران یې بندیان کړل. پوځ ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو را واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په دفاع وزارت کې د کب د 9 نیټې چې حکومت د سرتیرو د ورځې په مناسبت نومولې ده یو شمیر سرتیرو ته په وینا کې کړی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع د وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل سره په دې غږیږو چې د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې څومره پرمختګونه شوي دي، او دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له کومو ننګونو ستونزو سره مخ دي.
تاسی یوازې د افغانستان استقلال نه ساتي، د نړۍ امنیت تاسی ساتي او په تاسو ویاړ.
د خاغلی غنی بشپړی څرګندونې به ورسته په ریپورت کې درته خبرې کوو. روزګان کې سکال د ورختونو د نشټوالي له کبله د قانون اندېښمن دي.
نو بسته نه د برمې وصله رم نه لاس یو ولسته نه یا لا بشری.
د وچکالی د دې اندېښنو په اړه د یو شمیر روزګانی کروندګرو څرګندونې در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقجي په قتل کې تورن کړ. دا د ساده راډیو د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په دفاع وزارت کې د کب د 9 د سرتیرو د ورځې په مناسبت افغان ځواکونه ته وکړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په تیرو شپږو کلونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوړ ظرفیت نړیوال قانې دي او ورڅخه ستاینه کوي. ښاغلی غنی د شنبه په ورځ د کب د 9 یا د سرتیرو د ملي ورځې په مناسبت دفاع وزارت کې وویل اوس مهال ترهګرۍ ضد 90% عملیات افغان ځواکونه په خپله کوي.
تاسی یوازې د افغانستان استقلال نه ساتي، د نړۍ امنیت تاسی ساتي.
د جمهور رئیس غنی په خبره په تیرو 1300 کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي ځکه دوی د اساسي قانون ساتونکي دي. محمد اشرف غنی په ټینګار سره وویل د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ساتنه، پیاوړتیا او سمبالښت ورته لومړیتوب لري. ښاغلی غنی د سولې روان بهیر ته په اشاره سره وویل څوک چې اصلي افغانان دي په میړانه او جرأت د سوله وکړي. د نوموړي په وینا د افغانستان روانه جګړه اسلامي او انساني اړخ نه لري او په خبره د افغانستان د حکومت د یا برحق ده. ښاغلی غنی په افغانستان کې د سولې د نه راتلو له کبله پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه وکړه.
جامعه بین‌المللی 40 سال است نړیوال ټولنې څلوېښت کاله کېږي د یو لوی تاریخ لرونکي ملت او ژوندي خلک له خپل اساسي حق چې سوله ده محروم ساتلی دي، او دا د زغم وړ عمل نه دی. موږ تلپاتې سوله، با عزته سوله غواړو، داسې سوله چې زموږ د امنیتي ځواکونو په مټو او زموږ د خلکو په غوښتنه راشي.
محمد اشرف خانی یو ځل بیا په جمهوریت د ټینګار ترڅنګ وویل راتلونکی جمهور رئیس به د خلکو له لورې ټاکل کیږي. بلخوا په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي تیر کال له بلابل پلوه افغان ځواکونو ته سخت کال و. شاه محمود میاخیل د پسرلي موسم چې د جګړې د پیل موسم بلل کیږي په اشاره سره وویل دا ډول پسرلي ډیر تیر سوي. جمهور رئیس محمد اشرف خانی د 1915 کال د کب نهمه د سرتیری د ورځې په نومو نوموله چې له هغې وروسته هر کال دا ورځ په کابل او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ننګې لپاره په ځانګړي مراسمو نمانځل کیږي.
و موجودل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. نوموړي دا څرګندونې داسې مهال کړي چې نن د کب د میاشتې نهمه د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په توګه د افغان دولت لخوا لمانځل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې د پاموړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي. دا وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوې او د وژل شوو او معیبو سرتیرو له کورنیو سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال او اوسمهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادې راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل.
انکشاف په حالت کې ده. هر کال د بل کال نه د دیو تعلیم او تربیه، د دیو تجهیزات، د دیو نور امکانات چې کوم هم دي دا بهتر کیږي. اوس 90% زمونږ ټول عملیات په خپله زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه په خپله پلان کوي او عملي کوي، او هغه ظرفیت چې دیو کې اوس ایجاد شوی ده زه فکر کوم چې بېساری ده. من هم د امنیتی او دفاعي قوتونو په چوکاټ کې تغییرات راوستي دي، او هم د ملي دفاع وزارت کې یعنی اوس تغییرات رامنځته شوي دي چې د بلګې په توګه زموږ خاص قطاعت هغه د یوې قومندې لاندې راغلي دي. همدارنګه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه اوس د غیر متعارف جنګونو دپاره نوي کسان روزی او یو تعداد اخلاص شوی دی او عملیاتو کې برخه لري. یعنی هغه جنگ په تکتیکي او تغییرات رامنځته شوی دی. د دې نه برسیره اوس موږ د ملي دفاع په وزارت کې خیالي اردو نه لرو. ټول سرتیري چې کوم یو دي منصوبین دي، دا د اپ سیستم لارې ټول خپل معاشونه، خپل امتیازات د بانک د اکاونټ د لارې یا د خپل هغه حسابونه چې دی ولري هر میاشت دی ورته مستقیما رسیږي.
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي، او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډیره د افغانانو لخوا مخته وړل کیږي.
د تعلیم و تربیه په ساحه کې ډیر تغییر راغلی دی. زیاتره تعلیم و تربیه زموږ په خپله استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونو نه فارغ شوي دي هغې وې سرته رسوي. یعنی خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطعاتو کې نشته دی، یوازې هوایي برخه کې دیو مشورې ورکوي یا حمایت کوي. اما نور ټول تعلیم و تربیه زموږ په خپله افسران مخې ته وړي.
د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوي؟ دغه شان د ټپیانو د کورنۍ لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي یا د نورو شدیدو ټپونو له امله د دندې د دوام جوګه نه دي.
شهداو دپاره مونږ ډېر بهبود راوسته دی. هغه د دېو اکرامي او نور امتیازات چې کوم یو دي تقاعد دی هغه په خپل وخت ورکړل کیږي. هر څوک چې صاحب منصب یو څوک شهید کیږي هغې ته یوه رتبه اضافه تقاعد امتیاز ورکړل کیږي. په دې لنډو وختونو کې جلال محمد جمهور رئیس صاحب یو بل حکم زموږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کیږي، او همدارنګه زخمیان چې کوم یو دي هغې ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کیږي په دریو کټګوریو کې دي. د دې نه علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دی ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمرې ورکړل کېږي 2,00,000 افغانۍ هغې ورته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دی ته دغه 2,00,000 افغانۍ ورکړل شي. نو په هغې باندې بحث اوس روان دی. البته دا ټول کافي نه دي ځکه چې یو څوک قرباني ورکوي د وطن نه دفاع ورکوي خو همه د افغانستان د اقتصاد ته په کتو سره دا کافي امکانات دي چې شهیدانو کورنیو ته ورکړل کېږي او په پلان کې لرو سره. همدارنګه د زخمیانو معلومینو لپاره موږ کوشش کوو چې سهولتونه برابر کړو، ویلچیرونه نور کوم سهولتونه چې دي ورته برابر شي. د دې تداوی په دغه تیر کال کې تقریبا 500,000 کسان د امنیتي او دفاعي قوتونو او د دې کورنیو زموږ په کلینیکونو او شفاخانو کې تداوی شوي دي. دا په خپله یو غټ رقم دی. نو موږ کوشش کوو چې هر سهولت چې د دولت په چوکاټ کې امکان ولري خپل امنیتي او دفاعي قوتونو ته، د دې کورنیو ته او د دې اولادونو ته برابر کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال چې دا مهال د دې وزارت سرپرستی هم کوي، ښاغلی میاخیلو، چې تاسو ورسره د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان مرکه اوریده. د شمامود میاخیل په څرګندونو کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې د پاموړ پرمختګونه او بدلونونه راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مارشال عبدالرشید دوستم لنګدی یو کال وروسته نن کابل ته تللی. ښاغلی دوستم په کابل کې وی غونډې ته ویل سوله د ټولو غوښتنه ده، خو که د سولې بهیر بریالی نه شي له اوسني نظام څخه به په کلکه دفاع وکړي. نور حال کابل څخه په دې رپورټ کې.
عبدالرشید دوستم د مارشالۍ نظامی رتبې لاخستو نږدې یو کال وروسته کابل ته راغلی او وایي هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې اوسنی نظام ته زیان ورسوي. د جنبش اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم په کابل کې وی ناست ته وویل سوله د ټولو غوښتنه ده، نو ځکه له دې بهیره ملاتړ کوي. خو مارشال دوستم ټینګار کوي که چیرې د سولې روانې خبرې بریالۍ نشي له اوسني نظام څخه به په کلکه دفاع او ساتنه وکړي.
په سوله کې د ټولو لاس پورته دی، ځکه ټول خلک سوله غواړي. که د سولې بهیر بریالۍ نسو چا ته اجازه مه ورکوي چې اوسنی وضعیت خراب کړي. له نظام، سیستم او امنیت څخه دفاع زموږ مسؤلیت دی.
عبدالرشید دوستم د جمهور رئیس غنی او د مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې وروسته د روان کال چونګاښ میاشت کې د مارشالۍ رتبه واخیسته. که څه هم جمهور رئیس غنی عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې فرمان لاسلیک کړ، خو په هغه مراسمو کې یې ګډون ونه کړ چې په روګه یې تر ټولو لوړې نظامي رتبې نښانونه راوځړول شول. له مارشال دوستم سره د جمهور رئیس غنی اړیکې هغه مهال ترنګلې شوې چې هغه د جوزجان د پخواني والي احمد اشتی په جنسي ځورونې تورن شو. که څه هم د ښاغلي دوستم د دفتر ویان احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم به نن مازدیګر د سیاسي مشرانو په ناسته کې له جمهور رئیس غنی سره وګوري، خو ارګ په دې اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې سیاسي فعال اسحاق ګیلانی وایي جمهور رئیس غنی د خپل سیاسي قدرت د ښودلو په موخه او د راتلونکي کال پسرلي کې د جګړې چمتووالي لپاره مارشال دوستم کابل ته راغوښتی دی. د ښاغلي ګیلانی په خبره په ارګ کې د سیاسي او د هیواد اغیزمنو سیرو سره لیدنې هم په همدې موخه کیږي.
یو کال په کافي اندازه باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی د تورین کو او په حضور نه مانه، نو اوس د در اتک په سرلی روان دی او په قوي احتمال سره چې د طالبانو حملات زیات شي. د هغې دپاره ډاکټر صاحب اشرف غنی کوشش کوي چې د ده شاوخوا ملګري زیات وي او د طالبانو په مقابله کې او هم دنیا نړیوالو ته وښیي چې دا یوازې زه یم په افغانستان کې چې دا شخصیتونه ټولولی شم او دوی زبا سره ولاړ دي.
د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو څو ورځو کې د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره لیدنې ډېرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او د طالبان مذاکراتي ډلو ترمنځ خبرې دوام لري او حکومت هڅه کوي د دې خبرو د بریا او سولې د راتلو لپاره ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع پیاوړی کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org. په داسې حال کې چې تازه پسرلی پیلېږي، په اروزګان کې د کال له سره د ورښتونو کموالی کروندګر اندېښمن کړي چې راتلونکي کال به د دوی کروندې د وچکالۍ له ګواښ سره مخ وي. نور حال له سیمې په دې رپورټ کې.
دا یو 50 کلن لالی دی. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند تورې سیمې اوسېدونکي دي چې په خپل نیم جریبه ځمکه یې غنم کرلی. لالی یو له زامونه او لوڼې لري. وای له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې بزګري کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړ سوی چې سږ کال د خپلې لس جریبه ځمکې څخه په یوازې نیم جریب غنم وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه اوبه شته، نه د برمې وس لرم، نه د برمې وس نه لرم چې دا دغه تېوم په دښتو کې مځکه لرمه. دا د توره ولاړه ده، لس یوولس تنه یا له پسې دي. پاش خورواره غنم خو زه د کال خورم، زما دغه مځکه ده، ینه په پرود کې دغه ده. اوس همدا په دې څه وکړم.
دا بیا اوس څلوېښت کلن عبیدالله دی، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند بردی سیمې اوسېدونکي دي. وای وچکالۍ اړ کړي چې سږ کال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبیدالله د یوې 15 کسیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا یې د کال نهه خورواره غنمو ته اړتیا لري. هغه وای کله چې ورښتونه کم وي نسي کولای له خپلې مځکې دا غنم پوره کړي.
غنم مکرلی دی، تاریک مکرلی دی، په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تاریک شمه مکرلی دا سیاید مشته. دا غنم نه راکې چې مثال زموږ جوړی را پرکینو، مشته دا وکیمت ورسو موږ جوړی په پرکو تاریک او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت وایي ک نرخ برابر کې قیمت وایي. نو غنم خودونه قیمت نه لري. دا سس کل پر ثلاثه مې حساب شي مانه په 300 روپیه په خو په نیم سر روپیه ما دا ګرم زکه تنځو خور غنم.
اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالی اندېښمن کړي دي. د اروزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په اروزګان ولایت کې 200 ملیمتر باران شوی وو، خو سږ کال تر دا مهاله پورې 16 ملیمتر باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په اروزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په اروزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روان جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره اروزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولی. د اروزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د زینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په خوست کې هم یو شمېر خلک د افغانستان د نورو سیمو په څیر په کورونو کې وسلې ساتي. دا وسلې تر یو حده پورې د کورونو د امنیت او ځان نه د دفاع په خاطرې، خو په ځینو مواردو کې په کورونو کې د وسلو ساتل یو خطرناک چاره هم تمامېږي. نور حل په دې رپورت کې
د قسمت الله په مستار نوم د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري وایي په کور کې دوه میله سپکه وسله یې د نیکونو له وخت ورپاتې ده او دوی په کور کې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره ساتلې، خو وایي د وسلو ساتل اسانه کار هم نه دی او ځینې وخت د انسانانو ژوند هم اخلي. دای د هغه ورځې کیسه کوي چې په کور کې وسله د ماشوم لاس ته ورغله او ورسره د لوبو پر مهال لومړی ټاپي او وروسته ژوند له لاسه ورکړ.
پنچړي رجګه یې کوم، خو بیا د وړ کې ماشومان دی او شیبي ځنا کړی هغه پنچر خوست یو نو هغه مرمه په تیر کړی و داسې کړو د 10 سره د پنچو بیرته 10 12 حرکت کړو د پنچو دویم 10 ته د دوه تر څه شي نو دا سر نه لګیدل او 2 ساعت 3 ساعت بعد دا بیا په حق ورسېدو.
نو موړی له هم د هغه پیښې درد نه د هیر کړی او د نصیحت په ډول نورو ته پیغام ورکوي چې په کورونه کې وسلې له ماشومان او د کورنۍ له نورو غړو لري په خوندي ځایونو کې وساتي. د خوست ځایي امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه د داسې پیښو په اړه کره شمېرې نه لري، خو وایي وخت نا وخت داسې ژوبل او مړه کسان روغتونونو ته وروړل شوي چې د وسلو سره د بې احتیاطۍ قربانیان وو. سیف الله د هغه کلاشینکوف په پاکولو بوخته چې په کور کې د بیړنیو پیښو پر مهال د ځان او د کورنۍ د غړو د خوندیتوب لپاره ساتلی. دای وای د خوست په یو داسې لري پراته سیمه کې اوسېږي چیرې چې د افغان حکومت کنټرول کم دی او دوی مجبور دي چې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره په کور کې یو میل سپکه وسله ولري.
ځکه دلې اتراپی سیمې دي له هر نگاه کا وکتل شي دا سیمینه امنه هم دي غرنیز سیمې یا منطقه دي او مونږ خپل اهلي خیانت لرو لکه واگانې او زی یا میګي د دې محافظت یا ساتنې لپاره ساله ډیره خورا مهمه ده، ځکه د شپې له خوا دلته په غرونو کې ډیر غخون کې خیانت شتون لري.
سیف الله وایي یوازې دی نه بلکې د دې ولایت په نږدې هر کور کې یو یا دوه میله سپکه وسله شته. د خوست امنیه قومندان داود امین هم مني چې خلک د ځان د خوندیتوب لپاره په نږدې هر کور کې سپکې وسلې ساتي، خو وایي هغه وسلې نیسي چې له کور د باندې ګرځول کیږي او یا هم پرې شکمن فعالیتونه کیږي.
هر کور کې یو میل دو میله وسله البته خفیفه دغه اکثرا شته لري. مونږ داسې خاص عملیات د دې کورو د سالو د ټولولو لپاره نه لرو، اما کبیرون د کور مونږ د دوی وسله دوی سره وګورو او یا په دې وسله چاته ضرر پی رسیدلی وي نو خامخا هغه وسله زفتوي.
په کورونو کې د وسلو ساتل که ځینې خوستوال په اوسنیو شرایطو کې د خپلو کورنیو د سر او مال د دفاع لپاره مهم بولي، خو د خوست د امنیه قومندان په وینا دا د دې سبب هم شوي چې د کلي کور په وړو شخړو کې ترې کار واخیستل شي او د مرګ ژوبلې بدیو او د دښمنیو سبب شي. ښاغلی امین وایي خلک په کورونو کې له دې وسلو ډېر کله په شخصي بدیو د ځمکو او غرونو په سر شخړو او نورو کړکیچونو کې هم کار اخلي چې د تودون خطو او مرګ ژوبلې سبب کیږي. د خوست امنیه قومندان لارتیا پرته په کورونو کې د وسلو ساتل خطرناک بولی او زیاتوي هغه کسان چې په کورونو کې وسلې لري باید د ماشومانو او دنکیو ځوانانو له لاسرسي خوندي وساتي، له کوره بهر دی نه ګرځوي او په شخړو او ټولنیزو لنجو کې دی نه کاروي، بلکې یوازې دی د کور د دفاع لپاره ولري.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي،
تعالی دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی تکالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د مازیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل نه اورو.
د شمال ځواکمن قماندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلی دوستم، نن په کابل کې د وینا پر مهال د ټولو اړخونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. په جلال آباد ښار کې نن د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قادر پر موټر ځای پر ځای شوی ماین وچاودېد. په دې پیښه کې یو ملکی وګړی وژل شوی او په خپل ښاغلی قادر ټپي دی. د سالنګ لویه لاره د بارړونکو موټرو پر مخ ترل شوې ده. د فواید عامې وزارت وایي چې کوچني موټر لا هم پر دې لاره تګ راتګ کولی شي. له درې سوه زیات کسان د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې تورن پیژندل شوی. د امریکا لویه څارنوالي وایي چې د ګرمو کسانو په اړه تحقیقات په بېساري چټکۍ سره روان دي او تر دې دمه د قانون د تنفیذ ځواکونو لږ تر لږه 270 کسان نیولي دي. د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د کورونا وایروس د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې طرحه تصویب کړه. دا طرحه به اوس د وروستۍ پریکړې لپاره سنا تاسوول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د واک د بیرته سپارلو په اړه یې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه.
اوس هم څو سپورتي خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ورزشي کلبونو ته د مسلکي جواز ورکولو لړۍ پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ورزشي کلبونو تخنیکی مدیر توفیق فلانن ازادي راډیو ته وویل چې د روزنیز پروګرام د اوس لپاره د هرات د لسو غوره کلبونو مسؤلانو ته په پام کې نیول شوی. ښاغلی فلا وایي د فوټبال ورزشي کلبونه باید تخنیکی زده کړې وکړي. ټاکل شوی چې ډېر ژر د هیواد په 500 نورو زونونو کې هم ورته روزنیز پروګرامونه پیل شي. د کندهار د فوټبال فدراسیون نن شنبه د فوټبال روزونکو ته د سی لایسنس د ورکړې کورس پیل کړ. د یاد کورس لپاره د کندهار ولایت څخه 13 کسان او د نیمروز ولایت څخه 6 کسانو نوملیکنه کړې ده. یاد روزنیز پروګرام به د کابل د فدراسیون استاد محمد طاهر روفي او محمد فایز فیضی لخوا تدریس شي. دا کورس به 13 ورځې دوام وکړي. او د انګلند او نیوزیلند خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 53 اوریزو سیالیو سریز انګلند 2-0 په وړاندې وګټه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه 13 ورځ د فبروري په 26 نیټه وشوه چې په دې سیالۍ کې نیوزیلند خزینه لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په آوټ کېدو یې 192 منډې وکړې او سیالۍ لوبډلې ته 193 منډو هدف ورکړ. انګلند لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې پات دیرشم اور کې د دریو لوبغاړو په زیان ترلاسه کړ او په 0 وکټو یې مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې وړاندې لومړی لوبه هم انګلند لوبډلې ګټلې وه. د دې لوبې په ګټلو سره یادې لوبډلې د روانو لوبو لړۍ په خپل نوم کړه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې مخکې لدې چې ونیزه پروګرامونو ته ورشو یو وروستی ریپورت راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقچی په قتل کې تورن کړ. دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالاتونه په څرګنده وایي چې د سعودي عربستان ولیعهد د جمال خاشقچی د نیولو یا وژلو طرحه تایید کړې وه. په هغه استخباراتي رپورت کې چې د ولسمشر جو بایدن ادارې خبر کړي راغلي چې محمد بن سلمان د ترکیې په استانبول کې د جمال خاشقجي د نیولو یا وژلو عملیات تایید کړي وو. دا رپورت په 2013 میلادي کال کې چمتو شوی، خو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ اداري د خبرېدو مخه نیولې وه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په شپږویا سعودي وګړو یې د سفر بندیز لګولې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې دا ټول د خاشقچي په قضیه پورې تړلي نه دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any.
خغلی بلنکن وای حماس چې مخکې موویل موږ د خاشقجی د قضیه په تعقیب اقدامات وکړل او په شپږویا کسانو مو چې فکر کوو د سعودي عربستان څخه بهر د سعودي د شاهي دولت مخالفانو ته ګواښ کړل کیږي د سفر بندیز ولګو. دا بندیزونه د خاشقجی په قضیه کې